السلام علیکم ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر درې بجې شوې په روانه غړې کې ز منور شاستا سو قربای چې په کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو. د روانې خبرونه په دویمه نیمای کې درته د مطبوعاتي کتنې ترڅنګ هفتوار خبرونه روخانه مستقبل هم لرو، خو راځي چې په سر کې د بوریوال کاکل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی په خبر پښتونخوا کې د زلزلې لعمله د مړو شمیر 225 تر رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وای پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای په ویانا کې نن پیلیدونکو خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور لمبو وایستل سي. اوس بشپړ خبرونه په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د انتظام د صوبایي ادارې چارواکي وایي چې په دې صوبه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 225 تر رسیدلی. د دې چارواکو ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر تر 1400 دی. د دوی په وینا زلزلې 14000 کورونه هم تباه کړي دي. بل پلو د پاکستان د قدرتي آفتونو ملکي اداره وایي چې په ټول ملک کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 222 ته رسیدلی ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري، بلکې یوازې دومره نفوذ پرې لري چې په نتیجه کې وکولای شي هغوی له افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې پرون د پاکستان له ډان ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
کنټرول نه یې، صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
مونږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو. هغه هم ځکه چې دا په دې ځینو کورنۍ د توسیږي او طبي سہولتونه ورته رسیږي. نو له دې لارې مونږ هغوی استولی شو او ورته ویلی شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته مونږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدوکو تو وروسته پر طالبانو غږ کړی و چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له زیانمنو سره ځانګړې سوي مرستې کمې بولې. د دې شورا مرستیال حاجي جمال الدین بدر نن مشال راډیو ته وویل چې جمهوري ریاست 6 میلیونه افغانۍ د کونړ لپاره ځانګړې کړې دي، کوم چې د ده په وینا کمې دي. په کونړ کې د دوشنبې ورځې د زلزلې له امله د نور ولایتونو په پرتله زیات زیان رسېدلی. هلته لږ تر لږه 1.5 کسان وژل سوي او په پراخه کچه مالي تاوان رسېدلی. د بدخشان ولایتي شورا هم حکومت ګرم بولي چې له زیانمن سویو سره یې لازم مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کډوالو او ستنیدو د چارو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه پاسي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان او بالکان هغه زرګونه کډوال به بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د تخار ولایت د درکد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې. درکد په تخار ولایت کې لومړنی ولسوالۍ دی چې په تیرو 14 کلونو کې د دولت له واکه وتلې ده. په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو له نږدې 2 میاشتو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندوز کې د ارچی ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم یو ځل بیا له دغه هیواد سره د ملګرو ملتونو د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. نیکولاس هیسم نن په کابل کې د یوناما لخوا د ملګرو ملتونو د همکاریو د یو نندارتون پر مهال وویل چې ملګرو ملتونه له لسګونو کلونو راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي او هڅه کوي چې د همکاري نور هم پراخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلیدونکو خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور لمبو وایستل سي. جان کیری دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې کړې دي. دی وایي
The challenge that we face in Syria today is
دی وای پشام کې چې موږ لکوم ننګونو سره مخامخ یو هغه تر دې کم نه دی لکه یو څوک چې له دوزغه د وټلو لار لټوي پشام کې د جګړې پای تر سوالو لپاره ودایښت ماتي ورکول ضروری ده همدا د امریکا هدف دی د جانکری الفاظ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری بنن او سبا په ویانا کې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د شام د شخړې په اړه خبرې اترې کوي سعودي عرب دا خبره رد کړې ده چې ګواکي عربي ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمباري کړې ده د ملګرو ملتونو لپاره د سعودي عرب مشن پروند ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو دغه روغتون نو په نښه کړی دا هیواد وایي چې د پیښې بشپړه پلټنې روانې دي د سعودي عرب لخوا د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي باندې کمون نیوکه سوې چې د دوی په وینا نوموړي په سمدستي توګه ائتلافي هیوادونه د پیښې ذمهوار بللې وو روس ویلی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې مسودې مخالفت کوي چې مقصد یې په شام کې د بیرل بمونو او د بریدونو مخنیوی کول دی د روس په وینا له دې ګام سره د سولې نړیوالې خبرې اترې اغېزمنېدای سي برتانیا فرانس او سپین یو مسوده تیار کړې چې د بیرل بمونو کارولو غندنه وکړي او په دې لړ کې یې پر دمشق د بندیز ګواښ هم کړی دی پر دمشک تور دی چې په دغو بریدونو کې ولسی وګړي په نشه کوي د بشری حقونو ډلې وایي په څلور کلنۍ جګړه کې چې 2.5 لک کسان پکې وژل سوي د شام رژیم لخوا د بیرل بمونو استعمال تر ټولو زیات وژونکی دی د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به لا سراج ظهیر اوري
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 105 روپی او 10 پیسې غسل کیږي او په 105 روپی 70 پیسې خرڅول کیږي یو پوند په 105 روپی 15 پیسې او په 107 روپی 15 پیسې یو یورو په 105 روپی 50 پیسې او په 104 روپی د سعودي عرب ریال په 20 روپی 50 پیسې او په 20 روپی 90 پیسې د عرب امارات درهم په 28 روپی 55 پیسې او په 28 روپی 50 پیسې یو افغانی په یو روپی یو شپېته پیسې او په یو روپی درې شپېته پیسې او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي وسته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې پروز به په پیښور کې په یو نیم ځای کې ورېځي غوري وي او په کویټه او بنو کې به اسمان شین وي په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 16 په بنو کې 14 او 16 او په کویټه کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 16 ډیګری سینټیګریډ وي
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید په روانه غړې کې به د ریپورتونه واوري په پاکستان کې د ګل دورځې د زلزلې د مړو شمیر په مجموعي توګه د 200 او نه وخت ده د خیبر پختونخوا حکومت وای په دې صوبه کې د مرګ جوبل ترڅنګ سباندې 800 سکولونه هم وجال شوی په زلزله کې اکثر سکولونه ولې ډیر متاثر کیږي د تعلیم د پرمختګ لپاره یو کارکونکو وای
زمونږ چې کوم د سرکاري امارتونو خاص کر سکولونه نه دا دونه پایدار دونه مضبوط نه دي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي دارنګ مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دي شامل نه دي
پاکستان وایي د افغان حکومت په غوښتنه د دغه هیواد د سولې په عمل کې د رابطه کار رول لوبولی شي بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي طالبان نو باندې تر یو څه حد اثر لري خو کنټرول نه یو نړیوالې غیر سرکاري ادارې ویلي د نړۍ نه د پولیو په مکمل خاتمه کې پاکستان لوی خنډ دی یو شمیر نور رپورټونه هم لرو د دې غړې په دویمه نیمایي کې به روښانه مستقبل خبرونه کې واوري چې په جاپان کې د اعلی تعلیم لپاره په سکالرشپ داخلي شروع کیږي په دغه پروګرام کې یو کال وړاندې تللې په جاپان کې د پښتونخوا یو زده کوونکی وایي
دا پروګرام ګلوبل 30 وته ویلې چې دا خاصر انګلیش ته به کې دي خپل کلاسونه ټول هرڅه په انګلیش ته به کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اساني
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسې د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو.com هم اوریدلی شئ رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د قدرتۍ افتونو سره د قامی ادارې ان ډی ایم ای چارواکي وایي پاکستان کې د ګل د ورځې د زلزلې د مړو شو خلکو شمیره 250 نه اوړېدل ده. دا راز په خیبر پښتونخوا کې د مړو شو خلکو شمیره 255 تر رسیدلې او د ملک د نورو برخو په سیر په نسبت جوبل شوی کسان هم په خیبر پښتونخوا کې زیات دي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې امدادي رقم به د روانه هفته نه متاثره خلکو ته ورکول شروع شي. په دې حق له نور تفصيل زمونږ د خبريالي رابع اکرم خان ریپورت کې ورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ایم ای د معلوماتو تر مخه د زلزلې په نتیجه کې د مړو شو شمیر 202 ته رسیدلې دي. په خیبر پښتونخوا کې 225 کسان مړه شوي دي او 1303 جوبل شوي دي. په غونمل کې د جوبل شو شمیر 1909 دي. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په قبایلي سیمو کې دیش کسان، ګلګت بلتستان کې 10، پنجاب صوبه کې 15 او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2 کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ړنګ شوي کورونو کشمیر 15000 او 305 شپک سو دی او په قبایلی سیمو کې 300 کورونه او په ګلګت بلتستان کې 300 شپک دیش کورونه رنگ شوی دي. د ذکر د 13 ورځې په خبر د دورې په موخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلې متاثرینو لپاره د امداد اعلان هم کړی وو. د مړو شو لپاره شپک شپک لکه، جوبل شو لپاره 1,00,000 او د مزدورانو لپاره 2,20,000 روپو اعلان کړی وو. بل خو د چهارشنبه په ماخام خبری کانفرنس ته د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې متاثر علاقو کې شانګلا، بونیر او بردیر شامل او د پاکستان د هوایی پوز د معلومات تر مخه په نور علاقو کې په لوی پیمانه تباهي نه ده شوې. دوه چې صبح وزارتون ته ویلې شوې دي چې د زلزلې نه متاثره یا تباه شوې د اولسي ځایونو نشاندهي دي وکړې شي. د پوینا چې وفاقي حکومت لاړه خیبر پښتونخوا کې مختلفو منصبو د تکمیل لپاره د 1,00,000 روپو اعلان هم شوې دي. پسې کې چې لوارټن لپاره 26,000 روپۍ شامل دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پاکستان کې د راغلي ګل د ورځې د زلزلې لوجه په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د مرګ روبلنه علاوه تعلیمي ادارو ته هم ډیر زیات تاوان رسیدلې دی او په دې کې په خاص توګه د 300 نه زیات سکولونه په جزوی یا مکمله توګه ویجاړ شوې دي. دا راز کالجونو او یونیورسيټو ته هم زیان رسیدلې دی. بل خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې حکومت د تعلیمي ادارو ته په خاص توګه توجه ورکړي. په دې حق لا د محمد عمران ریپورت اورو.
د ګل پور از راغلي زلزلې لپاره په خیبر پښتونخوا کې د 300 زیات سکولونو ته زیان رسیدلې چې په کې شاوخوا سل سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د سره سره د سواد پونتون په شمول یو شمیر داسې تعلیمي ودانی هم شته چرته چې په دیوالونو کې درزونه راغلي او خطرناک ګرځول شوي دي. په دې اړه چې کلمنګ د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عتیف خان نو پښتل نو هغه ویل چې تر دې دمه د سکولونو د زیان معلومات د تعلیم محکمې راغون کړي او هم د دې په بنیاد به اوس د اندازه لګي چې څنګه دغه ودانی بیا رغیدې شي. صوبایي وزیر وایي چې کوم ځای هم ممکن وي موږ به په خیمو سکولونو کې او یا د کرایې په ودانیو کې د زده کوونکو تعلیم روان ساتو. د پیښور پونتون په خوانی وایس چانسلر او د تعلیمي چارو په پروفیسر قبلا یاز مشال رادیو ته ویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه ډیر سکولونه متاثر شوي. باید وفاقي او صوبایي حکومت په فوري توګه د دې د بیا ودانۍ او رغونې لپاره فندونه ورکړي. هم په دې اړه د تعلیم د ودې لپاره کارکوونکي او ځوان شفیق گیانی مشال رادیو سره د خبرو په وخت ویل چې د تعلیمي ادارو په شمول ټولو سرکاري ودانیو لپاره لوی فنډونه ورکول کیږي خو بیا هم چې قدرتي آفت راشي نو زیات متاثره هم تعلیمي ادارې وي.
زمونږ چې کوم د سرکاري عمارتونه وي خاص کر سکولونه نه دا دونه پایداره دونه مضبوط نه وي چې د زلزلې جړک هم برداشت کړي. دارنګي مختلف کالجونه هم دي چې هغه فلحال دې کې شامل نه دي. دارنګي د یونیورسيټو کوم دي خاص کر سوات یونیورسيټي کوم د شرنګل چې کوم دي یونیورسيټي هغه ته هم وی چې جزوی نقصان ورسېږي.
د یاد وړ ده چې د 2015 په خونړۍ زلزله کې 3000 شپږ سوا او یو کم او یا تعلیمي ادارې متاثر شوي وي چې پکې تر دې دمه یوازې 1415 تعلیمي ادارو کې تعلیمي سلسله بیا شروع کړي شوي. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي د تیرې ګول د ورځې زلزلې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي، په دغه صوبه کې له نوو جوړ شوي مقامي حکومتونو نه تمه کیږي چې په مرستندویو هلو ځلو کې به ډېره برخه والي. خو دغه حکومتونو منتخب غړي وای چې دوی ته لا هم اختیارات نه دي ورکړل شوي، او دا چې متعلقه حکومتي ادارې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې په کار دی چې د دوی سره همکاري زیاته کړي. په دې موضوع زموږ همکار هارون باچا نور تفصیل درکوي.
په پاکستان کې راغلي ورستۍ زلزلې د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې لسګونه کسان مړ کړي او یو د پام وړ شمېر نور یې ټپي کړي دي. د صوبې چترال ضلع چې یو څه زیاته ځپل شوي، ناظم یې مغفرت شاه وایي قدرتي ناورینونه په هر ځای کې او هر وخت راتلی شي، خو که ځایي ادارو ته د حکومت ملاتړ ترلاسه وي نو هغوی کولی شي چې په سخت وخت کې د خلکو مرستو ته حاضر شي.
خبر د وړتیا نه ده، بلکې اصل موضوع دا ده چې هغه سیمه چې قدرتي آفت پر راغلی وي یو ځایي اوسیدونکی خلکو ته په ښه توګه رسیدلی او مرسته ورسره کولی شي. خو شر دا دی چې حکومتي ملاتړ ورته ترلاسه وي. دا سیلابونه او زلزلې راتلل زموږ لپاره نوې خبره نه ده. مهم سیز هغه شعور دی چې د قدرتي ناورینونو په اړه باید ځایي خلک ولري. تر اوسه پورې د صوبایي حکومت لخوا موږ ته کومې مرستې نه دي رسیدلې. د علاقې د خلکو هم موږ ته سترګې دي. زما کور اوجرې ته راځي، پر موږ باور لري چې مرستې به ورسره وکړو، او حکومت هم باید دا خبره درک او ژر تر ژره ځایي حکومتونه با اختیار کړي.
د چترال ضلع ناظم مغفرت شاه زیاته کړه دوی تمه لري چې د پاکستان وزیر اعظم او هم دراز د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر به د چترال دورې وکړي، او دا چې دوی به ځانګړې غوښتنې ترې نه وکړي.
له وزیر اعظم څخه زموږ مطالبه دا دي چې موږ ته د پیسې ویل کړي او هم د غټه مشینري را تراکړي چې د دغه سي یو وفات په صورت کې فوري اقدام وکړي شو او د حکومتي ادارو له محتاجۍ بچ شو. زموږ سیمه خو په ریډ زون کې راځي، معنا دلته د قدرتي ناورینونو دراتګ زیات امکان موجود دی. نو که د یو ناورین په صورت کې چې موسم خراب او لارې بندې وي، موږ نشو کولای چې د ان ډی ایم ای او یا هم اف ډی ایم ای مرستو ته سترګې په لار پاتې شو. د هغې پر ځای باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. په دې کې د ولس او حکومت دواړو خیر دی.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع یو جنرال کونسلر شهریار باچا هم دوی ته د اختیاراتو نه ملاوېدو خبره کوي، او له حکومت غواړي چې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ځانګړي دفترونه دي د ضلعو په کچا هم جوړ کړي.
فلڈ راځي، زلزلہ راځي، نو پکا دی یو میکانیزم کار شروع کړي. دا نه چې ریسورسز نه وي، د ټول په منځ کې کوآرډینیشن چې نه وي هغه شی خراب کړي. موږ په خپل کپاسټي کې پوره کوشش کوو چې زمونږ سکی کې موږ وکړو، ولکه زمو سر غدون ذاتی دومره ریسورسز خو نه یې کنه. پس مثلا د چا کور را تاو شه ده، د چا دکان را تاو شه ده، کاروبار خراب شه ده، لکه دا خو بیا مونږ نشو کولای کنه. په کار دي چې حکومت دې نو باقاعده او ډیزاستر مینجمنت سیل جوړ کړي، دلته یو کوآرډینیټر مقرر کړي چې کوته بدا امداد څنګه رسی.
هڅه مو کړه چې د خیبر پښتونخوا په یو بل ضلع شانګله کې چې هغلته هم په زلزله کې خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو رپورټونه راغلي دي، د ځایي حکومتونو له غړو سره خبرې وکړو، خو د بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د مقامي حکومتونو منتخب غړي وړاندیز کوي چې په زلزله ځپلې سیمو کې خلکو ته د مرستو رسولو په کار کې باید له دوی سره سلا مشورې وشي، ترڅو په خبره یې دغه مرستې په سمه توګه او حقدارو خلکو ته ورسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان او پاکستان کې د ورستۍ زلزلې په سلګونو خلک وجلی او په زرګونو یې جوبل کړي او بې کوره کړي دي. په غریزو سیمو کې مېش خلک وایي چې ای پښتنه نه ده کړي. مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لاره کې خنډونه جوړوي. خو بلخوا په افغانستان کې طالبان ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خپل جنگیالو ته امر کړي چې ډز بندي ده. په دې حقله نجیب عامر د فرانس د خبري ایجنسۍ او ډی پی ای خبري ایجنسۍ د ریپورټونو مهمه برخه وړاندې کوي.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریم شپه هم بغیر لس قسمه سرپنا نه تیر کړه او ژغورون کې ډلې هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 2.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه یې اغېزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموار ځمکې د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خنډونه چوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې اویا خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کېدې. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلې تخار ولایت دارقد ولسوالۍ نیولې ده، خو ډي پي خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبې په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپلې غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان نشایع کیدونکو دی نیشن ورځپاڼه خپلې ولیکنه کې د دغه هوا د قوایلی سیمونه د بیکوره شو خلکو مشکلاتو په اړه لیکي چې د پاکستان د مرکزی حکومت وزیر ویلی دی د قبایلی کډوالو بیرته د هغوی خپل سیمو ته د ستنولو لپاره حکومتي اجمنه نه دی پوره شوی. د لیکنې تفصیل د هارون باچان اورو.
د پاکستان د نیشن ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د سرحدي سیمو د وزارت سفران د وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ خبره راغستل شوې چې ویلي دي د قبایلي سیمو اوسیدونکو په تیره مسعود قبایلو د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو د پاکستان حکومت په تیرو 9 کلونو کې ونه شو کړی چې هغوی بیرته په خپلو سیمو کې ځای کړي. نوموړي چې د ان ټي اس په نوم د پاکستان حکومت د یوې ادارې لخوا د جنوبي وزیرستان کډوالو ته د جایزو ورکولو لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر حکومت نیوکې وکړې چې په خبره یې له بېکوره کړل شوو قبایلو سره کړې ژمنې یې پوره نه کړې. لیکنه وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزی حکومت یو وزیر په ډاګه منلې چې د کډوالو په برخه کې د حکومت پالیسۍ ناسمې واقع شوې دي. لیکنه کاږي د خواشینۍ ځای دی چې د پاکستان ورځپاڼو او ټي وي چینلونو په خپلو لیکنو او خپرونو کې د کډوالو ستونزو ته د ځای ورکولو پالیسي له منځه وړي. پر دې سربیره چې د پاکستان پوځ په وار وار دعوی کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات تقریبا پای ته رسولي، حکومت لا هم د بې کوره کړل شوو قبایلو خپلو کورونو ته د ورستنولو کوم دقیق پروګرام نه لري. د لیکنې تر مخه عبدالقادر بلوچ غونډې ته په وینا کې یو بله سمه خبره وکړه چې د افراطیت پر ضد جګړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نشي ګټل کېدای، بلکې په کار ده چې د قبایلو د سماجي او اقتصادي ترقۍ غم وخوړل شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا له امریکا څخه د شپږو F-14 جټ الوتکو د اخیستلو موضوع یاد شوې. لیکنه وایي حکومت کولی شوای دغه پیسې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته د هغوی کورونو ته پر لیږلو لګولې وای. لیکن زیاتوی په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په یخېدو راغلی او د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې راغلی او ستای زلزلې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي، تمه کېدای شي چې د پاکستان حکومت باید بې کوره کړل شو قبایلو ستونزې په پام کې ونیسي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په بهرنو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سراج عزیز وای دوی په افغان طالبانو باندې کنټرول نه لري، البته تر یو څه حدا اثر پر لري او هم دغه په ترس کې کولای شي چې د افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. نو موړي دا سرګندونی ورسته لاغې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي وو چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغان د سولې په عمل کې درابطه کار کردار تر سره کولو لپاره تیار دی. په دې حقله تفصیل د زبی شفق ریپورت کې ورو
په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج سیمه همدار ازوی اوس بل طالبان سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو پریکړه افغان دولت کوي او پاکستان په دې لړ کې یوازې د زمينه برابرون کې رول تر سره کولای شي. په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا سرګندنه د چهارشنبه پورز د دې هیواد له خبري تلویزیون ټان سره د خبرو پر مهال وکړه. عزیز دا سرګندونه تر هغه سورځ وروسته کړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف رواني میاشت په 28 نیټه په امریکا کې د دې هیواد لولس مشر باراک اوباما سره ولیدل او په ځینو نور موضوعاتو سربیره ورسره د افغانستان د سولې په پروسې هم وغږېد. عزیز پر افغان طالبانو د پاکستان د کنټرول په اړه د پښتنې په ځواب کې وویل
ګول نه یې صرف تھوڑا بہت انفلوئنس ہے
موږ پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لرو، یوازې لږ ډیر نفوس پکې لرو، هغه هم ځکه چې دا خو د ځینو کورنۍ د توسيږي او طبي سہولتونه ورته رسیږي. نو له دې لارې موږ هغه سوال شو او ورته ویل شو چې په نړۍ کې هیڅ قوت نه غواړي چې په پاکستان کې کورنۍ جګړه روانه وي، بلکې هلته موږ غواړي نو دا انتخاب شوی دولت دی، تاسو باید ورسره خبرې وکړئ. موږ صرف همدا کول شو، نور کار د افغان دولت دی چې هغه تاسو وړاندیزوي او په کوم ایجنډا سره خبرې کوي. موږ یوازې زمينه برابرولې شو نو زموږ په خپل پرېکړه به افغانستان کوي، خو زموږ لا غوښتل دا ژمنه ده چې په ستراتیژي غوي پر مخ بیایي موږ زمينه برابرو. ښاغلی عزیز وایي چې د امریکا په ګډون نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅ یو نړیوال ځواک په افغانستان کې جګړه نه غواړي. عزیز همداراز یو ځل بیا هیله خدا چې د ژمي له پیله دو سره سم په افغانستان کې تر وروستي بریدونه کم شي. نو که چیرې افغان دولت غواړي په دې وخت کې د سولې د پروسې د پیلېدو امکانات ډېر دي او ښایي په نږدې راتلونکي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه افغانستان ته سفر هم وکړي. عزیز همداراز زیاته کړه تر اوسه ورته افغان دولت له افغان طالبانو سره د تماس نیولو لپاره سنې دي ویلي. دا یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب د دې هیواد په مری خارګوټي کې پیل شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو د خبرېدو له امله وځنډېده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د صحت نړیواله ادارې دبليو ایچ او ځان د پاره یو لاخري نیټه یې خبره چې د 2013 کال پورې به د ټولو دنیا نه د پولیو رنس ختمي. پولیو رنس د مهال یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی. د صحت د بحرانونو په اړه یې غیر سرکاري نړیواله ادارې ویلي دي چې پاکستان د پولیو د ختمون په لار کې خندې. د محمد عمران ریپورت کې تفصیل ورو
یوی نړیوالی غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړکی پاکستان یو خند ګرځولې او وایي چې پاکستان د دې رنز نه پاک نشو نو دا به یو واری بیا د نړۍ لپاره یو لوی خطر جوړ شي. کله چې موږ د دې ریپورت په اړه د خیبر پښتونخوا د ساسکو ورکولو د پروګرام ای پی ای اسیسټنټ ډایریکټر ډاکټر اکرم شاه نو پوښتل نو هغه ویل چې دا یو حقیقت دی، خو د تیر کال په مقابله کې پاکستان لوی پرمختګ کړي او زرد چې دا رنز به زموږ د ملک نه هم ختم شي.
پروګرس خوونه دنیا باندې چې لکه د 2014 په مقابله کې په 2015 کې لکه پاکستان کافی امپروومنت کړی دی. لکه لاست ټایم موږ سره 39 ډیسټریکټس انفیکټډ وو، دا ټایم سره 17 ډیسټریکټس انفیکټډ دي. چونکی په 2015 کې لکه سکیورټی سچویشن ا بیت کلیئر شو، کوم چې کلوزډ ایریاز وي چې هغه کې بالکل ویکسینیشن بین او هغه ایریاز اوپن شو موږ تر اورو لکه اوس په خیبر ایجنسی کې 100% اکسس ملو شو. نو ان شاء الله چې لکه زموږ کومه دار روانې درې کمپین دي کنه د نومبر، دسمبر او جنوري کدا سې ګاډ فاربټ لکه سې ایونت پکې اون شو چې هغه موږ پروګرام ته بیا سیټ بیک ورکړي. نو دنیا
د روان کال دوران د پولیو کیسونو په اړه ډاکټر اکرم شاه ویل چې قبایلی سیمو کې تیر کال یو سل وسل ویخت او خیبر پختونخوا کې آتش پیته کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې روان کال کې قبایلی سیمې نه یوازې یولس او خیبر پختونخوا نه 15 د پولیو کیسونه رپورټ شوي او دا وخت د پولیو رنز یوازې په پیښور کې شتون لري.
زمونږ د خیبر پختونخوا نه 15 کیسه زره شوي دي، 11 کیسه چې کوم دي نو هغه د فاټانه لاست یېر دما په خیال چې 147 کیسه دا کال لاغې نه صرف 11 کیسه دي. زمونږ د کیپ چې کومو لاست ایئر 68 کیسز دا ټایم چې کوم دنو سره موږ سره 15 کیسز
د ذکر د چي د سیادت محکمې چارواکي په عمومي توګه دا ګیله لري چې پټولنه کې اوس هم داسې خلک شته څوک چې خپل ماشومان ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي نه ورکول غواړي او یاد دې ساسکو په اړه س شکمن سوچ لري د لپاره باید هر یو تنو په خصوصي توګه عالمان خپل کردار تر سره کړي د لړکی مفتي اختر او رغزي مشال رادیو ته ویل
بیماری خلاف ګامونو تکول دا د دین اسلام حکم دی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحت مبارکنه د بیماریانو او خلاف د دوایانو ارشادات هم موجود دي یو مسلمان یو معقول هوشمن انسان د دې مخالفت نشي کولای کوم د بهر استعماری دنیا بهرود استعمالو مزایر استعمالو سټینګر استعمالو نو بیا زه وایم چې د پولیو ویکسینیشن حواله سره د هم د کوبر فتوی چې ونه لګي نمونږ به دا دنیا سره د دې قابل شو چې قدم کیږو
د یادونه وړ چې پټول نړۍ کې دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه یو ملک کې هم د پولیو رنز نشته او تیر وختونو کې د دې رنز لقبله په پاکستانی وګړو سفری بندیزونه هم لګیدلې وو کم چې ورستو بیا ختم کړل شو محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمه تر رسیدلې په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمه بجې شوې د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لاندې ځو
په خبر پښتونخوا کې د قدرتي افاتونو د تنظیم اداره وایي په دې صوبه کې د زلزلې لقبله د مړو شمیر 215 تر رسیدلې ده د دې ادارې چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې په خبر پښتونخوا کې د ژوبل کسانو شمیر تر 1400 او د زلزلې لقبله د 10000 کورونه وران شوی دی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وايي پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ واک نه لري بلکې یو څه اثر ور باندې لري د کوم لکه لاري چې کولای سي له افغان حکومت سره خبرو اترو ته وهڅوي سرتاج عزیز د څرګندونې پرون د پاکستان لډان ټلویزیون سره په مرکه کې کړی د افغانستان د کونړ ولایتي شورا په دې ولایت کې د زلزلې له ځانمنو سره ځانګړي سوي مرستې کمی بولي د دې شورا مرستيال حاجی جمال الدین بدر نن مشال راډیو ته وویل چې جمهوریت ریاست 5 میلیون افغانۍ ورته ځانګړي کړې دي کومې چې کمی دي د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان له خپل هیوادونو ونه باسي د دې وزارت مطبوعاتي صلاحکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل چې اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په ویانا کې نن پیلیدونکو خبرې اترې د دې لپاره یو هیله ده چې شام د اور له نبو وېستل سي جان کیری دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې کړې
د بوریوال کاکل نمو د خبرونو لنډیز اوریده او سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي د اسلام آباد کې د خبريال سیراج ظهیر د دغه اداریو مهم ټکی راغون کړي تاسو ته وړاندې کوي او دا غي نه پاس به بیا د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی هم واوري
نن هم لکه د تیر ورځې په سیر باندې د پاکستان اکثره د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې په زلزله باندې لیکلي په دې کې د پیښور نخ پرېدونکو مشرق رسپانو خپلې ادارې کې وایي چې د ترخګري او سیلابونو وروسته د زلزلې نه زیاته متاثر شوی خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د تبیانو صحیح اندازا نه دلګولې شوی کوم چې د فکر وړ خبره ده د ادارې په وینا کې څه هم په لومړیو کې وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د متاثر شوو علاقو دوره وکړه او په دغه موقع متاثرینو ته د هر قسم مرستو باور هم ورکړو خو د هغه باوجود هم داسې علاقې شته چرته چې تر اوسه حکومت رسیدلې نه دي او خلک خپل لګیا دي خپل امداد کوي ورسپانه په صوبایي او وفاقي حکومت نیوکه کوي او وایي چې یو طرف ته وفاقي حکومت وایي چې د زلزلې متاثرینو لپاره به چاته لاس نه غځوي خو بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان د متاثرینو د مدد لپاره د عالمی ادارو سره د رابطې اشاره هم ورکړي ته کوم نه چخکاره تزاد په نظر راځي ادارې زیاتوي که څه هم خلک وایي چې د پاکستان ټول سیاستوال او ولس په کمی مسلې یو موټی وي خو که وکتل شي په دې مسلې کې وفاق او صوبایي حکومت ځان له ځان لا په نظر راځي په کار و چې وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان دواړو په شریکه د شانګلې دوره کړې وي او د غرنګ د ټولو خیبر پښتونخوا د متاثرینو لپاره یې په شریکه حل ځلې شروع کړې وي بریا اخری کلی کی باید چی سیاسی مشران دانا قربانی ورکڑی او خپل ټول توجه په زلزله متاثرینو باندې ورکڑی، ځکه چې یوازې اعلانونه پوره نه دي بلکې دا متاثرینو ته رسول هم پکار دي. د غرنګ د انګریزي ژبې رسپانډان خپل اداري کلی کی چې پاکستان سره د اوبو او ګیس لوی ذخیرې دي، د کوم چې د هیواد ته لوی فائده ده. ولې اوس دا اندېښنه څرګنده شوې چې پاکستان د موسمي او ماحولیاتي بدلون په لومړۍ کرښه پروت دی. اداري زیاتوي چې سرکار له په دې خبره غور پکار دی چې څنګه د دې ماحولیاتي بدلون مقابله وکړي او د دې بدلون له کبله کیدونکې تباهۍ مخه ونیسي، ځکه چې دا به د دې وطن په هر یو اړخ اغیز پرې باسي. اداري مخکې لیکي وخت راغلی چې پاکستان په دې پوه شي چې د ټولې نړۍ ماحولیاتي مزاج بدلیدونکی دی او په خصوصي توګه دې منطقې ته لوی خطر پیدا کېدای شي. نو وخت لږ دی که پاکستان سبا روغ غواړي نو چې نن د دې لپاره ګامونه پورته کړي او په قومي کچه خپل ځان د خوراکي توکیو په شمول په هر یو میدان کې خود کفیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د آرام سمندر یا بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیرې ولسیزه کې د نړۍ سلويخ فیصد افتونه په دې سیمه کې راغلي. په دې کې خوښه 15 لک خلک مړ شوي، یو عرب سلويخ کروڑه متاثر شوي او د سیمه ته پکې د 1500 عرب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. دا ریپورت چې د یادې ادارې مشر شمشاد اختر د تیرې نهې په ورځ په بینکاک کې وړاندې کړو، وایي د دې سیمې حکومتونو ته پکار دي چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د چارو لپاره بجټ سیوا کړي او دا راز د نړیوالې تودوخې زیاتېدو سره د بدلیدونکو موسمونو اثراتو ته ځان تیار وساتي. په دغه موقع شمشاد اختر ویلي په دې سیمه کې سباندې 100 کروڑ خلک د غربت سره مخ دي چې زیاتره په خاري سیمو کې د لوی ودانیو خواوشا کې په تنګو کوسو او سیمو کې میش دي، ځنې بیا د غربت لوجې په غرونو او یا د سندونو په غاړو اوسېږي چې قدرتي افتونه یې نیخ په نیغه وزپی. نو مولي ویل په کار دي چې حکومتونه د افتونو نو وروسته د امدادي کارویانو ترڅنګ دې ته پام وکړي چې څنګه به د خلک په مستقبل کې د دې ډول د فتونو د راتللو نو وړاندې محفوظه کوي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه ولیکنه کې راغلی چې کسه هم د مهال په افغانستان کې 10,000 امریکایي ځواکونه موجود دي، خو د دې باوجود په روان کال کې افغان ځواکونه 100 واره د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې د مشکلاتو سره مخ شو. د الجزیره په وینا دا ښکاري چې په دغه هیبات کې د امریکایي ځواکونو موجوده شمیره ډیره ګټوره نه ده، بلکې ځینې سیلونکو وړاندیز کوي چې د جنوبي کوریا په سیر دلته هم لږ تر لږه 25,000 امریکایي ځواکونه پر ځای کړل شي، ځکه چې جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دغه هیواد د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو په صف کې شامل کړو. په دې لیکنه کې د افغانستان او جنوبي کوریا تقابلي جایزه اخیستل شوې او لیکي چې جنوبي کوریا د خانه جنگي نه بلکې د شمالي کوریا د يرغل د خطر سره مخ و او د مخنیوي لپاره یې د امریکا موجودیت کردار تر سره کړو، خو په افغانستان کې کورنۍ بدامنی ده. دا راز د جنوبي کوریا په ټولنه کې تعلیم او د انساني حقوقو دومره مسله نه و لکه چې په افغانستان کې شتون لري. نو ځکه ځنې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدو سره کېدی شي چې افغانانو لپاره د کار روزګار مقیسه واشي، خو امنیتی مشکلات یې کمیدل ممکن نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وايي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې راغونډيږي چې د منځنۍ ایشیا په هیوادونو حمله وکړي. روس دا ادا ورسته لدی وکړه چې په یو ریپورت کې ویل شوی روس د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. د سیاسي چارو افغان په هانوای د داعش او طالبانو ترمنځ د یو کېدلو امکان ډیر کم دی. اسمت ساروان په دې موضوع دا ریپورت لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د روسي د فدرالي استخباراتو د اداري رئیس الکساندر بورتینکو فوول د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې جنوي د اسلامي دولت له وسلواله ډلې سره وفاداری اعلان کړې ده، راغونډې دوه حمله خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کډو خیلوي فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی د داسې وخت په اصطلاح قوت الته جوړي تر څو د منځنۍ اسیا په هیوادو شامل وکړي. اما کېدای شي دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک د منځنۍ اسیا هیوادونه تهدید کی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کډو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خو د عطف نقطه یې په لوګر کې د یوې روسیې الوتکې له لوېدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته وه.
دوی کوم پیلوټ نیول شوی وو هغه روسانو ته وسپارل شو او دغه وخت نه د روسیې او طالبانو اړیکې په ښه کېدو دي. داسې معلومات شته چې پاکستان واړی د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کی او د هغوی مرسته ترلاسه کړي.
تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوي وو چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په ډان ورځپاڼه کې د خبریال زاهد حسین لیکنه خبره شوې. نوموړی وایي د پاکستان وزیر اعظم پخوانی جنرال ناصر جنجوعه د قومي سلامتي مشاور په توګه مقرر کړی. خو نوموړی د قومي سلامتي د ټولو اړخونو په اړه دومره تجربه نه لري څومره چې پکار ده. د دې لیکنې مهمه برخه د پامیر ساحل نورو.
پردان ورسپانه کې خبريال زاهد حسین لیکي بل اخر د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي مشاور په توګه پخوانی جنرال ناصر جنجوعه ته دنده وسپارله. تر دې مخکې سرتاج عزیز هم د بهرنیو چارو سلاکار او هم د ملي امنیت. همدا وجه و چې نوموړي ته دا ډېر ګران و چې دواړه کارونه پر مخ یوسي. لیکوال وايي پخوانی جنرال ناصر جنجوعه یو با صلاحیت قومندان وو او په بلوچستان کې د بلوچ ملت پال وسلوالو د یاغیتوب پر وخت کار کړی وو. خو د قومي سلامتي مشاور څوکۍ ډېر با تجربه کسته اړتیا او هغه ځکه چې د قومي سلامتیه سلاکار نه یوازې له حکومتي ادارو سره همغږي کوي بلکې ورته د بهرني او ملي امنیت په اړه خپل ماهرانه او علمی رائے هم ورکوي. لیکوال وایي د قومي سلامتیه سلاکار په توګه یو پخوانی جنرال ته دند سپارل هغه نظر قوي کوي چې په پاکستان کې پوځ د بهرني او امنیتی تګلارو پر ټولو خواو غالب او برلاسه دي. زاهد حسین کاغي مسأله دا ده چې په پاکستان کې نه خو حکومت او نه هم پوز د غواړي چې د ملي امنیت اسري او نوې تصور ومني او تر وسه دیتا خالصتن پوزي معاملې په توګه ګوري. دی وایي دا سم ده چې د قومي سلامتي پوزي اړخ مهم دی خو که یو هیواد غواړي چې په رښتینی معنا په امن کې وي نو په نننۍ نړۍ کې باید د امنیت پراخ تصور او د دې نورو اړخونو لکه اقتصادي امنیت، غذایی امنیت او ماحولیاتي امنیت ته توجه ورکړي. لیکوال وایي امنیتي ګواښونه یوازې د بهرنیو قوتونو په صورت کې نه وي بلکه د پاکستان په څیر هیوادونو کې متشدد غیر دولتي عناصر یا عاملین هم امنیت ته ګواښ پیښوي. د زاهد حسین په اند داسې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت د امنیت په اړه خپل لنډ تنگ نظر بدلوي او د دې تر ټولو لوی او واضح ثبوت پخوانی جنرال ته د ملي امنیت څوکۍ ورکول دي. لیکوال په خپل لیکنه کې د نورو هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او هند مثالونه ورکوي او وایي په هغو هیوادونو کې د قومي سلامتي مشاور څوکۍ ډېره مهمه ګڼل کیږي نو ځکه پکې پوهانو او د بهرنیو چارو ماهرانو ته دا دنده سپارل کیږي. لکه امریکا د پوځي جنرالانو پر ځای د هنری کیسنجر او زبیگنیف بریژنسکی په څیر خلکو ته دا دنده سپاري. په برتانیا کې د دې دندې لپاره په 2010 زیږیز کال کې نوی دفتر پرانیستل شو او هلته په دې وروستیو کې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تکړه ډیپلوماټ مارک لایل ګرانټ ته د ملي امنیت سلاکار څوکۍ وسپارله. همداراز په هند کې هم د څوکۍ تل پخوانیو ډیپلوماټانو ته سپارل شوې خو یوازې وسنۍ سلاکار اجیت دوول پخوانی پولیس او استخباراتي افسر وو.
خو په پاکستان کې داسې دود نشته. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې خبریال زاهد حسین زیاتوي په پاکستان کې د قومي سلامتیا دفتر هم په سم ډول کار نه کوي، نو له دې سره سره چې د مشاور پر څوکۍ باید یو با تجربه او پوه کس وټاکل شي، دا ضروری ده چې حکومت دا دفتر پیاوړی کړي. خو تر دې هم مهمه دا ده چې پاکستان باید د ملي امنیت تصور په سم ډول تعریف کړي او یوازې ورته د دفاع او پوځي چارو له نظره ونه ګوري.
پامیر ساحل درته د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکي وړاندې کړل. اوس وخت شوی د هفتواری خپرونې روښانه مستقبل. دا وار په دې خپرونه کې تاسو په جاپان کې د راروانې میاشتې په حواله اورئ چې په راتلونکي میاشت کې دغلته کې د اعلی تعلیم دپاره سکالرشپونه اعلان کیږي. دغه سکالرشپونه تاسو د انټرنیټ د لارې څنګه ترلاسه کولی شئ؟ د خپرونه کې یې تفصیل واورئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړې دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړ کې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفات الله ده د منګورې سات سیدون کې ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نمو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي
ما خو جی د پاکستان د خپل زینه د سوات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې الته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمینستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته حالات زم په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زمونږ کلاس چونکه متاثر شو، نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی، د دې په ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 او تویل دی. دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونو ټول هرڅه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي، نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی کې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راسته شو، نو دا خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې د خپل انټرویو یا د خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې دا کلیر کې نو بس دې تاسو خپل لغه اثر کوي.
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای. د یونیورسيټي ذهین طالبانو ته خامخا د تعلیم مقور کوي، خو ځنې شرایط لکه د انګريزي ژبه ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یاره یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونکې هلته څوارلسم سټارټ کړی و پای کې مې یو دوه کاله ایستي وو، نو هغې پوه دې باندې ما ته خو دا اساني وه چې یاره د هغې هغې نه کریډټس هغې ما ته ترانسفر کړو د پاکستان نه. خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سړی هغې جمع کولی شي. دی خدا سے طریقہ کار رہے چې اول کال کم دی سون درخواستوں دی ترائشی اور بھائی کی کسان منتخب کی نو خود اول کال تم ایک اسکالرشپ اور کئی بیا اور پسی کالون چی نو آگئی کہ بیا دل تری نستے کم تعلیم معیار سے آگئی کم سبجیکٹ کے خپل لگا غستی نمبر یاد آ گئی گریڈنگ کرے نو آگے بانے بیا آگے تو اور پسی اسکالرشپ دو پسی کال میں لگے گی
صفغت اللہ نے مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي
نومات پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی طور ډیر فرق دی البته دا چې را بس موږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړه کې په تعلیم باندې ډیر بلدار دی هغه ته دا احساس ورکړي چې را ته په خپل دا کار وکړي دا ستاسو ضرورت دی خپل روان ژوند د پر ازاړي اهم دی هلته خو بس داسې چې را موږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به په کې ځم هلته دونه احساس د سړي سره نه
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته پسې موږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه ده چې یاره که د تعلیم موږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلی اگر راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې راځي د بهر دی په شان کې نو خلکو ته بهر تلو ضرورت نه خپل نظام به موږ کې خپل باندې نو خلکو له بکار دی دا کم مهنت کوم بهر کوو نو چې خپل ملک کې هم کوو نو هغه به موږ نه پاره ډیر خیر زمون نظام به مستقل تو زبانه بدل شي
صفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپل ولنډ دما د مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی ستکړو په حق لا معلومات درکو د لړکی باورې چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي د مشال تر څنګ وسه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخليدل او تعلیم ترلاسه کولی شي د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخلي روان دي چې د راتلونکو میاشتې تر اخره به جاری وي په یاد یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو ابرار عالم راته ځان په اړه ویل
سما جی په جاپان کې د خیر داسه لورم کال له او انډر ګریجویټ کوم دی په اکنامکس کې دا می لاس خیرنه ایر دی خیره انشاء الله څه کول به پاره غي ما دی ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زمون سکول ته لسم کی جی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نو وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو وکړه سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما اډمیشن شو زره
نوموړی وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته
په جاپان کې یو دي دا یونیورسيټي نه ده په جاپان کې دا یو سلس یونیورسيټي ګان دي هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دین هم دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یارا کوشش وکړي چې یارا ځان راو باسه یو دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کوم درنو دا مزه یې کوي وخت اسی الله کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی ایلټس په کار دی انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی هغه ما انځ خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه به تخ خپل په اسانه باندې دل کې
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط په کار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی
فول ته دا ویم چې یاره تاسو اپلای کول اول د سکالرشپ لپاره اپلای کوئ که سکالرشپ درته میلاو نه شنو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه وکړئ دلته چې دلته کې ډیر کرانه کرانی دا
فوډکولټیز زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی مونږ لا هاسټل کې اوسېږو کمره دوی را کړې ده او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره خو جی دوی لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوشن کوي که نه. نو دې لپاره خو ورته مونږ ویلو چې یاره مونږ جاپان خوښ دی، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ده، مونږ ورته دا ویلو. او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فیسفورډ کوله په خپله نیشو دونه وسی نه رسي او پلیز که تاسو مونږ له کاینډلی سکالرشپ راکړئ ډېره مهرباني، مونږ تاسو ډېر شکر ګزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې د پښتوري پاره کې دا لږ فرق دی چې الګي چې زمون کومون زمما ټول مرګري ستونه زمون چې کومونه هم بل څه کې راځي لا غولي یا دمل په کوټ څه په ځان پاس کوو. دلګي د ځوان جاپان تر اغلم نه دلګي ودا ها سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې هر څه په ځان په بالکل مقصد ته نه دا رتي متي او دا پکې نشته. زمونږه او پاره کې مونږ چې په دې باندې موږ روسته یو مونږ پوېږو نو چې دا څه وایي او بس لکه راته ولګو او په مطلب نه پوېږو چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی راته مې ملګو وایي په دې باندې ځان پوهې او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی ته ورسوي.
نو مولي نه مو پوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي، په جاپان کې هم اداره کوم سہولت شته او کسنګه؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لکه اوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی او خو ډیر شي دی. او وز دې کسان دي چې را وی واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي سوق پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدل شي که جاب ورته ملاو شي، که جاب ورته ملاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کی یا هغه هم پاتې کېدل شي. بالکل جی شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موله د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. I'm not the one who's running out of time.
خوشحالی دا تعلیم کے سوکالی دا دوا سرا سیالی دا دوا سرا سیالی تعلیم کے کامیابی دا لوئی دا ہم عزت دے